سلام شهدا مشال ریډیو دی ز شاهین بنیره ما او تاسو ته په دغه وساتا خبري غړې کې هرکلی ویم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمونړې په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصره لرو خو اړومبه د دې وخت خبرونه د پاکستان حکومت دو نور وسلوال ډلې د ترهګرو په لیست کې شاملې کړې دي. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې بیګا د امن مارکیټ په نامه بازار سوځېدلې دي او د ایران ملاتړ لرونکي حماس ډلې د وژل شوي سیاسي مشر اسماعیل خان یاد جنازي مراسم په تهران کې ترسره شوي دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان حکومت و نور وسلوال ډلې د ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. د پاکستان د ترهګرې ضد ملي ادارې پرون د غیر قانونه ګرځول شو ډلو نوملړ په تازه کولو سره ویلي چې حافظ ګلبادر ډلې د جولای په 15مه او مجید بریګیډ د جولای په 13مه په دې لیست کې شامل کړي دي. په دې سره په پاکستان کې د کل عدم ګرځول شوي ډلو لیست یو اتیا ته رسیدلی دی. حافظ ګلبادر ډله د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې فعاله ده. مجید بریګیډ پاکستان د ازادۍ لپاره د جنگیدونکو بلوچ وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ځانګړي ځواک ته چې په بلوچستان کې د پاکستان پر پوځي مرکزونو او چینایي وګړو بریدونه کوي. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې بیګا د امن مارکیټ په نامه بازار سوځېدلې دی. په دې مارکیټ کې یو دکاندار امشاد الله نن مشال لیډو ته وویل چې د اور لګېدو له وجې نږدې ټول دکانونه سوځېدلي او خلکو ته په کروڼو روپو تاوان شوی دی. هغه زیاته کړه چې حکومت دې د اور لګېدو د پلټنې تر څنګ دکاندارانو ته د شوي تاوان معاوضه ورکړي.
په دوه سره لاینې باندې تقریبا 50 نه زیات دي کنینې وی چې په هغه هوټل وی دلی لام ولا سامان وو او جنرال سټوري نه پښه لګې دلی وی کیم ای سی دا تحصیل دور دا دغه ته میش دا درخواست کی چې دای د په مقازو نه ورسوي میش ډیر غریب خلک تا په پیمنټي میش پیسې او خوستي وی.
بلخوا د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر منظور افریدی مشال لیډو ته ویلي دي چې د اور لګېدو پلټنې به کوي او ګوري با چې څنګه د خلکو د تاوان ازاله وشي. د خیبر پختونخوا په تورخم کې چارواکي وایي د نن څخه ها افغان او پاکستانی ټرکونه مالونه نشي وړي چې د سفر لنډمهاله پرمټ یا اجازتنامه ونه لري. د تورخم د ګمرک یو چارواکي عدنان خان نن مشال لیډو ته وویل چې ډرایوران کولی شي دا پرمټ په کابل کې د پاکستان له سفارت او په اسلام آباد کې د افغانستان له سفارت واخلي. د نوموړي په وینا د دې نوو قوانینو په اړه د جولای په 13مه نیټه یو امر خپور کړی دی خو زیاته کړه چې د کارګو مالونکي لارې د دې قانون لاندې ناراضي. د دې امر تر عملي کېدو وروسته په تورخم کې لسګونه ټرکونه ولاړ پاتې دي. ډرایوران وایي چې د پاکستان حکومت که نوي قوانین راوباسي نو بیا دې د اسنادو په ورکولو ډیر وخت نه تیروي. د بلوچ یکجهتۍ کمیټې مشره مارنګ بلوچ وایي که حکومت یې غوښتنې نه مني نو له روانو مذاکراتو به بهر شي. هغې نن په ګوادر کې ناستو پرلتوالو ته په وینا کې زیاته کړه چې حکومت باید د دوی گرفتار ملګري خوشي کړي، پر مظاهرچیانو له تشدد کولو لاس واخلي او ټولې لارې پرانیزي. په زرګونو دا پرلتوال د جولای له 28مې راهیسې په بلوچستان کې د جبري له درکیو پر ضد او په خپلو وسایلو د واک لپاره مظاهرې کوي. بلخوا د بلوچستان د کورونو چارو وزیر میر ضیاءالله لانګو نن رسنیو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې مذاکرات خ پر مخ روان دي خو پرلتوال احتجاج نه دی ختم کړی، بلکې د اګست پر لومړۍ نیټه یعنی نن د اسلام آباد او کراچۍ تر څنګ د بلوچستان په بیلابیلو ښارونو کې په خواخوږی کې مظاهرې شوې دي. د ایران ملاتړ لرونکي حماس ډلې د وژل شوي سیاسي مشر اسماعیل هانیه د جنازې مراسم په تهران کې ترسره شوې دي. دغه مړې به د قطر پلازمینې دوحې ته د ښخولو لپاره وړل کیږي. حماس د امریکې او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ګرځول شوې ډله ده. دې ډلې د جولای په 1 پر ټیلیګرام ویلي دي چې هانیه په تهران کې په خپل استوګنځای کې په هوایي برید کې وژل شوی دی. دې ډلې او ایران د برید پړه پر اسرائیلو اچولی او د غچ اخستو ګواښ کړی دی، خو اسرائیلو تروسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایراني ټلویزیونونو په تهران پوهنتون کې د اسماعیل هانیه د جنازې مراسم په ژوندۍ بڼه خپرول چې امامت یې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنایی کول. او په داسې حال کې چې د روسیې او لویدیز ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه راپورونه خپاره شوي، د آزاد اروپا راډیو مشر هیله لري چې د روسیې په زندانونو کې بند درې خبریالان خوشې کړل شي. سټیپن کاپوس نن په یو بیان کې هیله څرګنده کړې ده چې د آزاد اروپا راډیو د خبریالانو السو کرماشیوا او د وال سټریټ جرنال د خبریال ایوان گیر شکوویچ په ګډون به هغه ټول سیاسي قیدیان لبند خوشی شي چې په غیر عادلانه توګه نیول شوی دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د درې زنداني خبریالانو څخه دوه په بیلاروس او یو د روسیې د کنټرول لاندې کرایمیا کې دي. هغه لیکاپوس وویل چې دا خبریالان تر هیر نه دي او د دوی د خوشی کولو خپل کورنیو سره د یو ځای کولو لپاره به د آزاد اروپا راډیو هر هغه څه کوي چې په اختیار کې دي. دا و د دې خبرونه. اردن کو خبرونه باور د وخت خبرونه تر پای را سره پات شي نو د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شي. پاکستان په دوه نور وستور ډلو حافظ ګلبادر ډلې او مجید بریګیډ بندیزونه لګولې دي. د شمالي وزیرستان میرام شاه په امن مارکیټ کې د اور لګیدو له کبله شاوخوا 50 دوکانونه سوځېدلې دي.
دغه نقصانونه شوي دي. د هغې د پوره میر دغه مطالبه ده چې میر سره د حکومتي لیول باندې د میر سره مرسته امداد وشي.
د کوز جنوبي وزیرستان پولیسو د پښتون ژغورني غورځنګ ضلعي مشر شهزاد وزیر نیولې او دغه پر ضد مقدمه درج کړې ده. او په کورم کې ولز د ترل شو لارو د پرانستلو غوښتنه کوي.
په خبر کې تقریبا 4000 پورې خلک دلته باندې هغه الته نشیټ لای اندسه پوشاره کې یو نور علاقو کې خلک باندې
د سیمه نړۍ نو په یو شمیر موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو. روزم ګډومبه موضوع ته د پاکستان حکومت په دوه نور وسلوالو ډلو حافظ ګلبادر ډلې او مجید بریګیډ باندې بندیزونه لګولې دي. د ترهګرې ضد ملي ادارې د نوي نوملړ تر مخه په پاکستان کې د هغه ډلو چې بندیز پرې لګول شوی دی شمیرا یو اتیا ته رسیدلې ده. بلخوا حکومت تحریک طالبان پاکستان ته د فتنه الخوارج نوم ورکړی دی. د کورونو چارو وزارت په یوه برنامه کې ویلي دي چې ټولو دولتي مطبوعاتو او مراسلو کې تحریک طالبان پاکستان باید د فتنه الخوارج په نامه یاد کړل شي او د دې ډلو غړو ته خوارج وویل شي. دا چې ترګرې په مخ نیولو کې به د حکومت دغه ګام څومره ګټور وي په دغه اړه تفصیل راشد خټک راکړي.
د پاکستان حکومت په دوه نورو وسلوالو ډلو حافظ ګلبادر ګروپ او مجید بریګیډ بندیز لګولې دي. د حکومت د وینا تر مخه حافظ ګلبادر ګروپ په وزیرستان او خیبر پختونخوا او مجید بریګیډ په بلوچستان کې فعالیتونه کوي. حکومت دا پریکړه هم کړې ده چې تحریک طالبان پاکستان به د فتنۃ الخوارج په نوم یادیږي او د دې ډلو غړو ته به خوارج ویل کیږي. د کورونا چارو وزارت په یو برنامه کې ویلي دي چې تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی د غړو د نومونو سره به مذهبي القاب لکه مفتی او حافظ هم نه لیکل کیږي، بلکې د خارجي تورې به ورسره لیکل کیږي. لایدونه ورده چې د پوز د عامو اړیکو څانګه یعنی آی ایس پی آر په خواره سی ٹی ٹی پی ته خوارج وایي. حافظ ګلبادر ګروپ د تحریک طالبان پاکستان برخه نه ده او په خوا پاکستان پلوه ډله ګڼل کېده، خو اوس د پاکستان مخالفه ډله ګڼل کیږي او تیره میاشت په بنو کې د لس تنمرګو برید تور هم په دې ډله لګېدلی و. د مشال رډیو د پښتنې په ځواب کې چې دا ډله ولې د پاکستان مخالفه شوه او بندیز پرې ولګېدو، په اسلام آباد کې دفاعي تجزیهنګار بریګیډیر سید نذیر وویل چې د وسلوالو ډلو په اړه د حالاتو په تناظر کې پریکړې کیږي. کله چې د یوې ډلې اهداف سیمه ییز وي نو د هغې سره په مقامي سطح چلند کیږي، خو د وخت په تېرېدو داسې ډلې نړیوال اهداف وټکي او د نورو ډلو سره اتحاد جوړ کړي، بیا حکومت مجبور شي چې بندیز پرې ولګوي. تحریک طالبان پاکستان ته د نوي نوم ورکولو په اړه بریګیډیر سید نذیر مشال رډیو ته وویل
پخوانی
چیف رپورٹر او تجزیه‌نگار ابراهیم سعید مشال رډیو ته ویل چې په وسلوالو ډلو بندیزونه لګول یا کومې ډلې ته یو مشخص نوم ورکول ګټه نه لري، هغه وویل چې د داسې ډلو اثر ختمولو لپاره د بیرونو په ځای عملی ګامونه پورته کول پکار دي.
پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، ماضی میں بھی اس طرح کے سیاسی اور
داس لمڑے زل نہ دے خواہم پر سیاسی اور مذہبی تندلار اور ڈولو بندیزوں نے لگی دلی دی اور خواہوی پر بل نخبل و فعالیتنوں تا دوام ورکوی پر اولس کے دوئی ملتڑ ہم پتا سے بیانوں اور حکمونوں نے شکا ملائی وہ اسلوال دا حکومتی حکمونوں کلا پروا کوی دا مثبت و نتیجو تر لسکولو دا پر باید دا سے خلق پر سیاسی عمل کے شریک کرل شی
آپ سیاسی طور پر انگیج کریں
په پاکستان کې د ترګرېزید ملي ادارې یا نېشنل کاونټر ټیریزم اتارټي د نوملړ تر مخه په ملک تر اوسه د یو اتیا ډلو په فعالیتونو بندیز لګیدلې ده. بلخوا ملګرو ملتونو په خپل یو راپور کې په پاکستان کې د ترګرې د پیښو زیاتېدو ویره څرګنده کړې ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اورېدلای شي.
د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې په امن نومي مارکیټ کې د اور لګیدو له کبله شاوخوا 50 دوکانونه سوځېدلې دي. دوکانداران وایي د کرونو روپو مالی تاوان ورته رسیدلې دي. دوی وایي حکومت دې د پیښې پلټنې وکړي او د دې د شوي تاوان ازاله دي وکړي. د اور لګیدو علت نه دی معلوم، خو د شمالي وزیرستان انتظامی مشران وایي د پیښې پلټنې کوي او د شوي تاوان جاج اخلي. تفصیل عمر وزیر راکړي.
د میرامشاه امن مارکیټ دوکانداران وایي چې دغلته د شپې مهال اور لګېدو له کبله ګڼ دوکانونه او سامانونه یې سوځېدلي، د کروڑونو تاوان ورته رسېدلی. امن مارکیټ د ضربازب عملیاتو وروسته ځایي خلکو جوړ کړی چې یاد عملیاتو کې میرامشاه بازار مکمله لزمکې سره سم شوی و. یاد مارکیټ کې حکومت لخوا هم عارضي دوکانونه یا ټپری خلکو ته ورکړل شوی وې چې پکې کاروبار یې کولو. د بازار دوکانداران وایي چې دا نه د معلومه چې اور د څه وجې لګېدلې او کچا لګولې دی، خو غوښتنه کړي چې حکومت پولیس یې پلاټنې وکړي او د دوی توانونو ازاله وشي. د امن مارکیټ یو دوکاندار سلیم ګل مشال ریډیو ته وویل چې پرون د 200,000 سامان یې په قرض راوړلې چې د شپې مهال اور لګېدو له امله هر څه وسوځېدل.
داغه نقصانونه شوي دي، دغه د پوره میژ دغه مطالبه ده چې میژ سره د حکومتي لیول باندې د میژ سره مرسته امداد وشي.
د بازار یو بل دوکاندار هم شادوله وایي چې د غلطه ټول غریبه دوکانداران دي، څوک چې د دوکان وس نه لري. نن یې هر څه خاورې شول، حکومت نه د مرستې غوښتنه کړي ځکه چې دغه خلک وړاندې هم عملیاتو په وجه اغېزمن شوي.
په دوه سره لاینه باندې تقریبا 50 نه زیات دي کنینه وی چې په هغه هوټل وی د لیلام ولا سامان وو او جنرال سټورینا په شل کې دلی وی کی ای سی دا تحصیل دور دا دغه تمیش دا درخواست کی چې دای د پمکازو نر ورسوي. میش ډیر غریب خلک تا په پیمنټ میش پیسې او خوستي وی ار سړی ته دا خوند ور کوي چې وګا کړه دریمی پلوس سے سبزی وی سره بچونو ته منډر وای چې مت پلور سره وړی دي. نن دا خلک ډیر پریشان دي، دغه په شوي گراوند شي وی لور دي، سوچ فکر وړی دي. سنه دا خاص کی چې فل خال زینر ورا سوای چې دا کسونو وغ خپل کېره تدریمی چې بچونی دا مخصوص نه کو چې یاره مې فلور دی کون سوای دا کنه کروڑاوی نقصان سوای دا دا زید دی د معاینه وکو.
د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل چې دا پیخې پلاټن کړي، د متاثر خلکو د توانونو جاج باخلی، هڅه کړي چې دا دوی د توانونو ازاله وشي. 2014 کال ضربازب عملیاتو کې میرامشاه بازار مکمل اڑنګ شوی و چې وروسته حکومت دغلته نوی بازارونه جوړ کړل چې د پلازو پاکستان مارکیټونو په نامه یادیږي. د دې ترڅنګ ځایي خلکو د امن مارکیټ په نوم هم لوی بازار جوړ کړی او وروسته یو کې دغلته ځایي خلکو خپلا او انتظامیه لخوا هم عارضي بازار جوړ شو چې اکثره غریبه خلک دغلته کاروبار کړي او د اور لګېدو له کبله دوی وایي چې نن یې هر څه وسوځېدل. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال راډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
خلیجی هیوادونه د پاکستان مزدورانو د ناوړه کاری معیار لامل دوی ته له روزګارونو ورکولو ډډه کوي. دا خبره د سمندر پوری پاکستاني لپاره د سینټ د قیامه کمیټې په غونډه کې شوې ده. په غونډه کې ویل شوې دي چې خلیجی هیوادونه د پاکستاني پر ځای د نورو هیوادونو وګړو ته په روزګارونو ورکولو کې خوښي څرګندوي. د دې په خبره دا ځکه چې دغه هیوادونو کې شوي د نیمایي نه زیات جرمونه د پاکستانیانو سره تړلي دي. تفصیل له پیښور آسما ګل راکړي.
دغه غونډه د اورسیز یا بهر هیوادونو کې میشت پاکستانیانو د سټینډینګ کمیټه چیرمن سینیټر زیشان خانزاده په مشرۍ کې وشوه، چې پکې په دې خبره زور راوړل شو چې حکومت بهر هیوادونو کې میشت پاکستانی غړو صلاحیتونه په کار راوستلو کې بریالي نه دي او دا شوبه یې له پامه غورځولې. وفاقي حکومت بهر هیوادونو کې میشت پاکستانیانو مثبت تصویر وړاندې کولو لپاره څه قسمه ګامونه پورته کوي؟ دغه پوښتنه مشال ریډیو د سینیټر زیشان خانزاده نه وکړه. نو په جواب کې یې نوموړي وویل چړومبې به د هغه راپورونو پلټنې کوي چې د خلیجي هیوادونو نه هلته میشت پاکستانی غړو پر صد راغلي.
میټینګ شو هغه کې یو پکې دا خبره مخې ته راغلی وه چې تپوس وکړې شو د اوورسیز منسټری نه چې بای دا ولې داسې ډېر ملکونه دي، خاص کر کې چې کوم دا ګلف سټیټس دي، دوبې شو، سعودي شو، قطر، کویت، نو ولې زموږ د پاکستانانو لپاره دا ویزی سختې شوې دي؟ جواب کې هغه هم دغه وویل چې دا غي مختلف چې کوم دین او رپورټس شیر شوې دي، دا کوم ویزټ ویزی باندې خلک زینو څنګه چې ویل کېږي چې نن سبا یو داسې مافیا چې کوم دا غ جوړه شوې ده، خلکو ته ویزی لګي، خلک لګي او غي باندې بیا الته کې لیگل کارونه کوي یا خیر په غواړي یا جسم نه کوي، دا غي د وجه دا دی ویزی سختې کړې دي. خصوصي تور باندې د دوبای باره کې اغي دا ویلي دي سونم دلته کې کریمنل کیسونه کیږي، نو اغي 50% کیسونه کې پاکستانی چې ګمینو هغه په خامخا انوالوي.
سینیټر زیشان خانزاده زیاته کړه چې د پاکستان غړو په اړه شکایتونه راځي او د ویزه شرطونه ورته هم سخت کړل شوی، ځکه د هیواد هغه خلک ورسره زیات ستونزمند دي چې لمزدوري یا کار روزګار په غرس خلیجی هیوادونو ته ځي.
یو خو هغه خلک چې اغي په ورک ویزه باندې لړشي، ورک ویزه چې ګمینو هغه پاکستان کې چې کوم دی ایجنټان مختص کړی دي اغي ویزه ورکي، نو دا غي طریقې کار دا غي چې کوم کرایټیریا دا هغه خراب شوی دا او هغه ایجنټان به موږ ګورو چې دا چا چا لګلی دی او دا څه څه دغه شوی دی، نو دا غي به سکروټنی کیږي، ځکه چې د دې کې خوري ټایم تیر شو نو په کار تر اوسه پورې اغي تا ډیر ایجنټان ډیر چې کوم الته کې لایسنس هولډرز دي چې څوک د خلک لګی نو تقریبا 4000 تعداد او چې هغه کې 2500 پاتې شو 1500 چې کم دینو هغه ختم کړل، ځکه چې داغي هغه کار غلطو، نو دا سټپس هغه شتلې شوې دي. دویمه وجه چې کوم دانو هغه چې دا کوم ویزټ ویزه باندې چې کوم خلک لړشي، نو هغه ملته کې بیا الیګل سټے کوي او هغه کې بیا دی ویچ ډیر خلک داسي چې هغه کې ستا کریمنل اکټیویټي یا سدا سدا کې انوالو کیږي، خو دا د چې د ایمبسی د طرفه چې کوم ریکوایرمنټس دي د ویزټ ویزه، نو هغه به قتل غواړي چې دا آیا ولې داسې خلکو ته ویزی ملاویږي.
د مردان عبدالولی خان پوهنتون د ابلاغیاتو د سانګې اسسټنټ پروفیسر ډاکټر حسین علی مشال ریډیو ته ویل چې په خلیجی هیوادونو کې د پاکستانی غړو لیږل وړاندې ضروری ده چې هنرونه یې زده وي او لبل هیواد په قوانینو هم خبر وي.
د پاکستانی خلکو کو پای کې زنانه هم شامل دي او نارینه هم شامل دي، نو د اغي د خیر او خیرات غوښتل یا اغي د عمرې په غرض باندې تلل او الته پاتې کېدل، نو دا هم ډیره سنجیده مسله ده. زمون سمره مزدوران یا لیبر فورس خلیجی ملکونو ته ځي، نو په کار دادا چې اغي ته دلته په پاکستان کې داسې هنر ورکړي شي چې کوم هنر دیله الته کې د عزت روزګار ورکول شي په خلیجی ملکونو کې. کوچري مونږ دي ته دا هنر نه ورکو او دی مونږ دغه سي لیګو، دا بالکل با اوم دغه سي دا خبره او دا مساله چې کوم دنو دا به د وخت سره نورم سیوا کیږي.
دا پاکستان داخله چارو وزارت لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوی معلوماتو لمخې د هیواد د نورو صوبو په شمول د خیبر پښتونخوا حکومت هم بهر هیوادونو ته تلونکو خلکو د سفری بندیز نوملړ تیاروي چې په اخري مرحله کې دی، او هغه کسان چې سعودي عرب، ایران، عراق، قطر او یا نورو خلیجی هیوادونو کې په غیر قانوني سرګرمیانو کې ککړ وي، نو د تصدیق کولو وروسته به یې پر ضد کاروایی پیل کوي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د بلوچ شګجهتی کمیټه مشره مارنګ بلوچ وایي حکومت غوښتنې نه مني، نو ل روانو مذاکراتو به بهر شغینن په گوادر کې ناستو پر لټوالو ته په وینا کې زیاته کړې ده چې حکومت باید د دوی گرفتار ملګري خوشي کړي، پر مظاهره چانو ل تشدد کولو لاس واخلي او ټول لارې پرانیزي. بلخوا د بلوچستان د کورونو چارو وزیر ویلي دي چې مذاکرات خه پر مخ روان دي. تفصیل د نیاز خان په راپور کې.
په کراچی پریس کلب کې بلوچ یکجهتی کمیټه د خبری غونډې په مهال د پریس کلب نه بهر د کمیټې خزینه او نارینه غړي د پولیسو لخوا ونیول شو. د بلوچ یک جهتی کمیټه مرستیال مشر عبد الوهاب بلوچ د جولای په یو دیرشمه مشال لیډیو ته وویل دوی په کراچۍ پریس کلب کې د ننه خبری غونډه کوله، خو پولیسو یې د پریس کلب مخې ته اته غړي ونیول او هغه د نیولو هڅې هم شوې دي. دوی زمونږ اته کسان نیولی دي، موږ ته دا خبر راغلی دی. په دې کې د بلوچ یک جهتی کمیټې 15 خزینه غړي هم شامل دي. دوی نور کسانو د نیولو لپاره هم هڅې پیل کړې دي. په تیره یوه اونۍ کې په ټول بلوچستان کی زمنګ د زرو کسانو نه زیات کسان پولیسو امنیتی دارو لا درک کړی دي، او موږ غنو چې هغوی ریاست نیولې دي او د هغوی په ولقه کې دي.
یو هم سمجھتے ہیں کہ ریاست میں گرفتار کیے ہوئے اور ان کی کسٹڈی میں.
بلخوا د کراچی پولیسو د بلوچ یک جهتی کمیټۍ د غړو نیول تایید کړی او ویلي دغه خلکو مخونه پټ کړی وو، مشکوک وو او د امنیت له امله یې نیولې دي. د کراچی پریس کلب مخې ته اټلری میدان تانې د پولیسو مشر ایس ایچ او حق نواز مشال لیډیو ته وویل دغه کسانې د شک په بنیاد نیولې دي.
جی ہم نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو مینٹین کرنے کے لیے یہ اریسٹنگ ہوئی ہے.
دغه کسانی د امنیت پزای ساتلو لپاره نیولې دي. تاسو هم قتل چې د دوی مخونه پټو نو موږ ته اندېښنه وا چې دوی سو تر هرګری ونه کړی، او که دغه کسان په کوم جرم کې ککړن وي معلومات به وکړي، او کبي ګناوي نو خوشي به کړي.
نه نکله ته انکو هم جو ہے وہ ریلیز کر دیں گے.
لدی وړاندې عبد الوهاب بلوچ په کراچۍ پریس کلب کې د خبری غونډې ته وویل په گوادر کې پرلت روان دي. حکومت قافلې چې پرلت ته پلاری بي او ځای په ځای ودرولې شوی وي، هغه بیرته خپل خارونو ته بلل شوی دي. نو موړی ویلي په گوادر کې د پرلت او پلارو کې د قافلو په ضد ریاستي قوت کارولې شوی او د دوی غړي نیولې شوی او ځنی لا درک کړل شوی دي. نو موړی زیاته کړي ک دغه لړۍ روانه وي، د کوټې په ګډون ټول بلوچستان صوبہ با بند کړی.
تو آج سے ہم غیر معینہ مدت تک کوئٹہ سمیت پورے بلوچستان کو بند رکھیں گے.
نن څخه موږ د کوټې په ګډون ټول بلوچستان د احتجاج په توګه بند کړو، او کدی مهال کومه ناوړه پیښه وشو نو زیموار به ریاست او ریاستی اداری وي. موږ د دې خبرې غونډې د لارې ټول بلوچستانو ته دا خبرداري ورکوو چې په ټول بلوچستان کې پر امن او منظمه پرلتونه پیل کړي، احتجاجي لاریونونه وکړي او شټر ډاون هرتال وکړي. نوموړي زیاته کړي چې صوبایي حکومت د اعلانونو طرح دوايي چې د دوی سره مذاکرات کوي، خو تر اوسه پورې د دوی سره هیڅ ډول په رسمي ډول رابطه نه ده شوې او نه کوم مذاکراتي ټیم پرلت ته ورغلی دی. دوه ورځې وړاندې د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټی د بلوچ یک دیشتی کمیټۍ په اړه صوبایي سملای په غونډه کې ویلی وو باوجود د دې چې ډاکټر مارنګ بلوچ ورسره وړاندې خبرې ندی منلی، خو دوی اوس بیا د پرلتوالو سره د مذاکراتو اعلان کوي. په کراچی پریس کلب کې بلوچ یک جهتی کمیټۍ د خبری غونډې په محل پاکستان کې د بشري حقوقو د کمیشن مشر اسد اقبال بټ بیا وویل په بلوچستان کې د بلوچانو سره ظلم روان دی، ریاستی اداري دوی په دغه غږ پورته کولو نه هم منع کوي. خو نوموړي په وینا چې د بشري حقوقو لپاره به خپل مبارزه جاری ساتي. چرتا د بشری حقونو سرغړونه کیږي، چرتا چې د آئین او د قانون سرغړونه کیږي، چرتا چې د نړیوال بشری حقونو سرغړونه کیږي، موږ به په ضد ودرېږو. د بلوچستان سره ظلم روان دی، ریاست غیر قانوني او غیر آئینی لارې خپلې کړې دي، او په دې کې موږ د دې بلوچستان سره ولاړ یو او موږ څوک نشي ودرولې. بلخوا پرلتوال وایي دوی پر امن ناستی، خو امنیتی ځواکونه ترې چاپېره شوي او دوی اندېښنه لري چې په ضد بیا کاروي وشي. خو د بلوچستان صوبې د کورنو چارو وزیر میر زیالانګو د جولای په 1 په ټولنیزو رسنیو ایکس په خپل یو بیان کې داوه کړې ده چې پرلتوالو په گوادر کې د ښځو په پولیس سټېشن حمله کړې ده، دوه افسران یې جوبل کړي او سرکاري ریکارډ یې سوځولې دي. نوموړي زیاته کړې پرلتوال دي د حکومت د صبر امتحان نه اخلي، کنه دوی به سخت فیصلې وکړي. بلوچ یک جهتی کمیټې د جولای په 8 په گوادر کې د بلوچستانو قومی جلسه را بللی و رستو له هغه یاد جلسه په احتجاجي پرلت کې بدل کړه. پرلتوال وای د دوی په ضد ریاستی قوت کارول کیږي، خو د خپل غوښتنو منلو پورې به پرلت روان وي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د بلوچستان حکومت ادا کوي چې په ساحلي ښار گوادر کې د بلوچ یک جهتی کمیټې د مشرانو سره خبرې پیل کړې دي. د بلوچستان د کورنو چارو د وزارت له لوري په یو بیان کې ویل شوي دي چې گوادر کې د مرستیال کمشنر په مشرتابه کې خبرې روانې دي چې پکې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو او سوداګرو ګډون کړی دی. خو بلوچ یک جهتی کمیټې وایي تر څو په دې خبرو کې د دوی مشر مارنګ بلوچ برخه نه وي اخیستې تر هغه وخته پورې د دوی لپاره نورې پوری خبری د منلو وړ نه دی. په دغه اړه تفصیل د ایوب ترین پر راپور کې اورو.
د بلوچستان حکومت ادا کړی ده چې د بلوچستان په سایل شار گوادر کې د بلوچ یک جهتی کمیټي د پرلت د ختمولو په خاطر د دوی د مشرانو سره خبرې پیل کړې دي. د بلوچستان کورنۍ چارو د وزارت لخوا د جولای په 1 نیټه په خبر سوي او بیان کې ویل سوي دي چې د گوادر د مرستیال کمشنر په مشرتابه کې دا خبرې روانې دي، په کوم کې چې د حق دو تحریک، بلوچستان نېشنل ګوند او د گوادر د تجارو د اتحادیې مشرانو ګډون کړی دی. په بیان کې زیاته سوي ده چې په دې خبرو کې لوی پرمختګ هم سوی دی. د خبرو وروسته چې کوم عکسونه د حکومت لخوا خپاره سوی دي، په هغه کې د بلوچستان د یووالي کمیټې مشر میرمن مارنګ بلوچستان ښکاره کیږي. خو پر ټولنیزو رسنیو په خبر سوی ویډیو پیغام کې میرمن مارنګ بلوچستان تیر شپه ناوخته په گوادر کې و پرلتوالو ته د حکومت سره د خبرو په اړه ویلي دي چې تر هغه وخت پورې به د حکومت سره مخامخ خبرې نه پیل کوي چې تر څو نیول سوي کسان نه وي راخوش سوي او د گوادر په ګډون په ټوله صوبه کې د ټلیفون او انټرنیټ نظام نوی بحال شوی. لومړی دی د راجی مچی ټوله نیول سوي کسان خوشي او د دوی په ضد مقدمه ختم کړل سي. دویم، انتظامیه د ټولې لارې خلاص کړي، د گوادر د خلکو تنګول دي بند سي او د دوی پر کورو دي چاپې بند سي چې تر څو دا قانونه نوی پورته سوي تر هغه وخت پورې به پرلت روان وي. میرمن مارنگ خبرداری ورکړی، کله د غشتنې ونه منل سوې نو بیا به تر ناڅرګند وخت پورې دا پر لتروان و ساتل سي. بل په لوته د بلوچستان یک جهتی کمیټي سره د خبرو د کامیابی په خاطر د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیالنګو د تیرو څلورو ورځو راهیسې په گوادر کې ناست دي او ویل دي چې حکومت د پر لتوالو و ټولو غشتنو منلو ته جوګه دی. چیرې چې د بلوچستان د یووالي د کمیټي لخوا د خپلو غشتنو په حق کې د تیرو 5 ورځو راهیسې د احتجاج په توګه پر لټ روان دي، دا ډول د صوبې په نورو برخو کې د احتجاج او مظاهرې له امله ادوی ژوند تر سخت اغیز لاندې راغلی دی. بل پلو ته د گوادر په ګډون د بلوچستان په زیاتره بلوچ میشتو برخو کې د بلوچي یووالي د کمیټې پر غوښتنه نه یوازې احتجاجي مظاهرې روانې دي، بلکې و ایران ته چیرمه د بلوچستان په چاغي او دلبندین کې 13 ورځ د مظاهره چانو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښته سوې ده، په کوم کې چې د یو کس د زخمي کېدو اطلاع راغلې ده. دا ډول د گوادر په پرلت کې د برخوالو د مخنیوي په خاطر د حکومت لخوا د کوټ گوادر، کوټ کراچي او د کوټ تپتان لوی سړکان د تیرو شپږو ورځو راهیسې بندې، چې له امله ادي وګړي نه هواز د بیلابیلو مشکلاتو سره مخ دي، بلکې د گوادر سره تړاو لرونکي د بلوچستان اسمبلی غړي مولانا عیدالله رحمان په خبره چې د گوادر په ګډون د مکران ډویژن په زیاترو برخو کې د خوراکي توکو د کمښت ستونزې راپورته سوي دي. د جولای په 1 نیټه په کوټه کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت نوموړی وویل چې په گوادر کې چې کوم د تشدد پیښ سوي دي، دا غله وجه د بلوچستان د حکومت پرسته ختم کړي او په بلوچستان اسمبلی کې د ازب اختلاف پر چوکۍ کښېنستې دي.
لاپتا افراد کا مسله په سنجیدگی دکھائی جائے، برحال جو شرپسند ہیں ان کے آڑ میں ان کی
دل درک کسانو پر ستونزا سنجیدگی ښکار کول پکار دی او چکم شر خوشون کی دی. د چا سخه چی بلوچ ایک جیتی کمیټی هم لا تعلقی اعلان کړي دا او څوک چی سرکاري و دانوی ته اور اور کوي او ترګری کوي دا غو په ضد دی حکومت سخت ګامونه پورته کړي،
گورنمنت کو سخت ایکشن لینا چاہیے.
بل خو دا بلوچ ایک جیتی کمیټی پر غشتنه 13 ورځ هم په کوټه مستون کلات خوزدار او د صوبې په دینو نورو غټ شارو کې احتجاجي مظاهره سوي دي. په پنجګور او تربت کې د احتجاج او کاربندیز لړۍ د 13 ورځو راهیسې روانه ده. د یادونې وړ ده چې د بلوچ یک جهتی کمیټي لخوا د جولای په 28 نیټه د بلوچستان په سایلي ښار گوادر کې د راجی مچی په نامه جلسه سوي وه چې موخه د لادرک کسانو مندل او د صوبې پر قدرتي شتمنیو د بلوچستانو واک او اختیار ترلاسه کول دي. وروسته یاده جلسه په پرلت کې بدله سوي چې لا اوس هم روان دي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړه
په 1 بجه،
تاندې هیلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پینځو بجو
اور دن کو مشال ریڈیو تو گی زمگ پرونی دی ریڈیو سرا سرا پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندے ہم اور ریدیشے دی سرا دروان اخ پرونی نمیت رسی دلیو رازی چی دی وقت مہم خبر نوار د پاکستان حکومت دو نور وستواره ډلې د ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. د پاکستان د ترهګرۍ ضد ملي ادارې پرون د غیر قانونه ګرځول شو ډلو نومړل په تازه کولو سره ویلي چې حافظ ګلبادر ډلې د جولای په 15مه او مجید بریګیډ د جولای په 13مه په دې لیست کې شامل کړي دي. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې بیګا د امن مارکیټ په نامه بازار سوځېدلی دی. په دې مارکیټ کې دکاندارانو نن مشال لیډو ته ویلي دي چې د اور لګېدو له وجې نږدې 50 دوکانونه سوځېدلی دي او خلکو ته په کرونو روپو تاوان اوړېدلی دی. دوی د حکومت نه د تاوانونو د پوره کولو غوښتنه هم کړې ده. دا خیبر پختونخوا په تورخم کې چارواکي وایي د نن څخه هغه افغان او پاکستانی ټرکونه مالونه نشي وړي چې د سفر لنډمهاله پرمټ یا اجازت ونه لري. دا تورخم د کسټمز او چارواکي مشاډیرو ته ویل دي چې ډروران کولی شي د پرمټ په کابل کې د پاکستان له سفارت او په اسلام آباد کې د افغانستان له سفارته واخلي. دا بلوچ یکجہتی کمیٹے مشرہ مہرنگ بلوچ وائی کو حکومت غختن نہ منی نل روان مذاکرات با بہر شی یقیناً پگوادر کے ناستو پر لدوالو تا پوینا کی زیادہ تکڑا چی حکومت باید د دوی گرفتار ملگری خوشی کی پر مظاہرہ چانو ل تشدد لاس واخلی او ټول لارے پرانزی. د ایران ملاتړ لرونکي حماس ډلې د وجل شوی سیاسي مشر اسماعیل هانیا د جنازي مراسم په تهران کې ترسره شوې دي. دغه مړې به د قطر پلازمینه دوحې ته د خخول لپاره وړل کیږي. ایرانی ټلویزیونونو په تهران پوهنتون کې د اسماعیل هانیا د جنازي مراسم په ژوندۍ بڼه خپاره کړه چې امامت یې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنایي وکړه. او په داسې حال کې چې د روسیې او لویدیځ ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه راپورونه خپاره شوي دي، د ازادي اروپا راډیو مشر سټیپن کاپوس هیله ښودلې ده چې د روسیې په زندانونو کې بند درې خبریالان به خوشې کړل شي. اوردونکو اوس راځو یوې مرکې ته. د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ وایي که بلوچستانو ته د پرامن احتجاج حق ورکړل شوی وي نو د ریاست د نقصان کېدو نو نه به د ریاست نقصان کېدو او نه د ولس. نوموړي پرون مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې د لا درک بلوچستانو او د بلوچستانو د روان احتجاج په اړه خبرې وکړې او زیاته کړه چې د پرامن احتجاج حق د عین لاندې په پاکستان کې هر وګړی ته حاصل لري. راځي چې د نوموړي نور خبرې وره.
مې سمجھتم چې پاکستان کې آئین
زه غنم چې د پاکستان آئین هر چاته د پرامن احتجاج حق ورکوي او دا د دوی حق وو چې د پرامن احتجاج حق ورکړل شوی وای. او دا ځکه چې په بلوچستان کې د لا درک کړل شو کسانو مسله په خرابېدو ده. قسم نېشنل پارټي یو جمهوری ګوند دی چې په عدم تشدد یقین لري او د فیډریشن حمایت کوي، خو موږ ګڼو چې په دې دوران کې حکومت له خلکو سره چې کم زیاتې کړي ور سره نفرتونه زیاتېږي او ریاست ته ورځ په ورځ تاوان ورسوي
او ریاست کو روز به روز زیاده نقصان و راه.
ڈاکٹر صاحب تاسو وایئ چې حکومت زیاتې کړې، خو حکومت وایي چې زیاتې د احتجاج کوونکو لخوا شوې دي، ځکه چې پوځیان هم وژل شوي دي او زخمیان شوي هم دي.
مې اتفاق نه کړتا، مې سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہوتی ہے نا اس کو
زبیا لدی سر اتفاق نہ کوم. زه غنم چې حکومت ته د مور په سیر چلن کول پکار دي. کوم ورځ چې دوی د ارتال غک کړو نو بلوچستان نو خصوصا توګه مکران ډیویژن په مکمل توګه بند کړو. تر اوسه خو نه د معلومه چې څومره خلک وژل شوی دي. خو د خلکو ته د پرم نه احتجاج حق ورکړل شوی وای نو نه به د سرکار نقصان شوی او نه هم عام ولس.
کهیم به نه سرکار کا نقصان ہوتا نه عوام کا نقصان ہوتا.
نو تاسو فکر کوئ چې بد انتظامی شوی ده، حکومت ته د حالاتو ادراک نشته او کغواړی نشته دا مسله هر
ما سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو کرش کرنا
چاہیے. دوی دا آوازونه بندول غواړي, دوی غنی چې حکومت به وتوانیږي چې دا احتجاجونه ختم کړي. خدا اوس چې لسور ازو احتجاج روان دی, نو داسې معلومیږي چې د خلکو لزونو ویره لري شوې ده, او حکومت لا پکار دی چې خپل تګلارې ته لنوې سره نظر وکړي.
ریویزټ کرنے کی ضرورت ہے.
تګلارې ته بیا کتنه څنګه وکړي؟
پہلی تو بات یہ کو لاپتہ افراد کے لیے کوئی
اول خبر خدا دا چې د ورکل شو کسانو د مندلو لپاره دی یو طریقې کار جوړ کړي او یو قانوني چلن دی ورسره وکړي. که حکومت داسې یو تګلار خپل کړه, نو ډېر مسایل به خپل په خپل هوار شي. دویمه مسله د وسلوالې مبارزې ده. هغه حکومت د خبرو اترو له لارې هوارول شي.
کو اپ مذاکرات کے ذریعے ختم کر سکتے ہیں.
نو د مذاکرات اعلان خو د بلوچستان وزیر اعلی سرفراز بوکټی کړي, او کګورو نو تاسو په خپل هم مذاکرات کړي.
دغه میرا مذاکرات
ګورې سما د خبرو شپېته او 20% نتیجه روانه و. خو چا چې پر ما خبره ترې شروع کړې وي هغه خلک بیا پشا شو.
لوګو نه بیک آؤٹ کی
کړه دې لګ وضاحت وکړي.
مطلب مجھے تو آل پارٹی
ز ټول جماعتي غونډې د مذاکرات لپاره لګلم. هغه ټول ګوندیز کانفرنس کې د پاکستان ټول سیاسي او پوځي مشران ناست وو. دا وخت چې زه وزیر اعلی وم, په اول پړاو کې زما د برمدغ بوکټي او خان عبدالله سره خبره ترې وشوې. هغه تر یو حد کامیاب وي.
مذاکرات وي وہ ایک حد تک ہم نے ان وہ کامیاب
رہے. کامیابی پسند مانا
میں کہتا ہوں کہ جب وہ تیار ہو گئے
زوائم چکل آگوی دا خبر اترو لپارا تیار شول زکا چھ ماہ خوی وازی دا پل کردار لو باولو نو ہاگا مذاکراتو تا تیار شول.
میں برندک بکٹی
مالا برمداغ بکٹی سر ولی دل نواب محمد خان شہوانی, سردار کمال خان بنگلزی, میر خالد لانگو, میر کبیر محمد شاہی او خان افکلات سر مہم ولی دل.
خان افکلات سے ملے
برامدغ بوکټی هغه مهال په ډیره بوکټی کې د بیارې مشرو. نو لږ سره په خبرو کې تاسو څه نتیجې ته ورسیدې؟
هماري نقطې نظر ګورنمنت نه جو کا
تا بلوچستان او داغه مطابق موږ دا موقف
آئین کو مانے اور پاکستان کی سیکورٹی کو چیلنج کرے. ان لوگوں نے
دا منلے وا وزن غفتنے وڑا نکڑے
وے نے اپنے
غفتنے دوبرا عوامی وچ یا غس صوبائی حکومت ہم پورا کولے
شو عوامی تے کہ اس کو صوبائی حکومت بھی پورا کر سکے.
کلگ رہتا ہوا ہے چاہ غس غفتنے وے
میں اس کی تفصیل میں شاید نہیں جا سکتا.
دا غیب تفصیل کی نشم تے خود دوبرا بو ایم چھ پاگے کی دا نوکریانو مسئلے شامل وے د کومو پاړه چې د پی پی ایل او آی جی ڈی سی ایل سره لوزنامه هم شوی و. تر اصل ته د سکولونو سړکونو مسلې وي. خو له بده مرغه موږ چې د دې خبرو لپاره د کومې ذمواری سره استول شو, دوی یعنی وفاق او اسټابلیشمنت لاګې پشا شو.
آیا تاسو ویلې شئ چې غریب څنګه شاته شو؟
مېر خیال می اسټابلیشمنت من ډیویژن
زما په خیال په دې اړه په اسټابلیشمنت کې ویشو اختلاف رائے راغلو. زنی د دې خبرو په حق کیو او زنی نو
کوم حق مې ده کوم حق مې نه.
ډاکټر صاحب اوس چې سرفراز بوګټي یعنی د بلوچستان موجوده وزیر اعلی کوشش کوي, آیا تاسو په نظر دا به کامیاب شي؟
مجھے نہیں لگتا ہے.
ما ته نه ښکاری ځکه چې اوس حالات بدل شوی دي.
حالات چینج ہو گئے.
حالات څنګه بدل شوی دي؟
دغه نام اوس زمانه کې حالات اور اب
کې اوره کنه دغه وخت او سنی حالاتو کې ډیر توپیر راغلی دی. اوس دا غوي مشرتابه د بلا بیلو خلکو لاسونو ته ورغلی دی, او زما خیال دی چې غوي اوس مذاکرات نه غواړي. زما فکر دا دی چې مذاکرات پکار دی.
رائے تو یہ ہے کہ مذاکرات ہونی چاہیے.
د بلوچستان مسلې ته کوم په سیاسي سیمایزه او نړیواله کچه وګورو, نو آیا دا د ځایی خلکو یعنی د بلوچستانو مسله ده او کنا کوم نړیوال اړخ هم لري؟
دګنه شروع مې ته اگر آپ اس کو دیکھیں یو محرومی او
کتا سپسر کیو ګورئ, نو دا د محرومیتونو او مایوسیو مسله وا. او په بلوچستان کې د خاص فکر خلک هم موجود وو چې موږ د دې ملک برخه نه یو پاتې شوی. خو تر ټولو لوی مسله د محرومیت وو. هغه محرومیتونو ته پاملرنه نشوا چې په سیلانو ورځ زیات شي. زه به تاسو ته وایم چې هر کال انتخابات کیږي لکه دا اوس چې وشو, خو په دې خلکو ته د رای ورکولو حق ورنکړل شو. خلکو یو کاندید ته رای ورکړي او بل کاندید بریالي او ګرځول شو. له دې سره محرومیتونه لا نور سیوا شو.
ریزلٹ کسی اور کا آ گیا ہے, اس سے مزید محرومیاں بڑھ گئی ہیں.
ڈاکٹر صاحب, دا بلوچستان پر وسلہ والا مبارزہ کی افغانستان, ہند, چین او ایران ہم سرول لری کنا؟
دیکھیں نا, میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا.
زبا دیر پر تفصیل کے نظم خودم ربا وائم چھے دا دوی رول پکشتا دیکھا چھے دا کم دری سرحدو ندی نو پدی کہ چھے کل با مونگ بلوچانو تا مشکل جوڑ شو نو خلق افغانستان تطلل اس خو ایران تا مزی نو دوی ہم پکی رول لری.
ایران بھی جاتا ہے, تو ان کے بھی فیکٹر موجود ہیں.
ڈاکٹر صاحب اخیری پختنا او غدا چ پاکستان وای چ په بلوچستان کې سروان دي دا د سی پیک ناکام کولو یو سازش ته او پدې کې بلوچ وسلوال کارول کیږي, تاسو دې سره اتفاق کوئ؟
مې نه سمجھتا ہوں کہ سی پیک
زما په خیال دا سمانه ده. سی پیک دومره لوی پروجیکټ دی چې د ناکام کېدو نور ډیرو جواتم کې دي. دا مال په ټوله سیمه کې د چین او امریکا ترمنځ مقابله د سړې جګړې بڼه اختیار کړی ده. نو که سی پیک ناکام کیږي نو دغه وجه کې دي شي د بلوچانو له وجه باندې
وجه سے ہوگی شاید, بلوچ کی وجہ نہیں ہو سکتی ہے.
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
دلتا تازه خبرونه, راپورونه, ویډیوګانې, تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
اردوونکو دی اعلان وړاندې تاسو د نیشنل ګوند مشر ډاکټر ملک بلوچ خبرې اورئ دي چې زموږ همکار داود خټک ورسره خبرې کولې. او اوس راځو یو بل راپور ته. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وایي چې د غورزنګ د ضلع مشر شهزاد وزیر د کوز جنوبي وزیرستان پولیسو نیولی دی او پاغه باندې د ترګره مقدمه درج کړی ده. د غورزنګ یو غړي پرمان وزیر مشال لیډو ته ویلي دي چې دا خلاف نورې مقدمه درج دي چې په ځینو کې ضمانتونه شوي وو چې د ډیر اسماعیل خان د ترګره ضد عدالت په منسوخولو سره اوس پولیسو ته سپارلې دي. په دغه اړه باندې اشتیاق مسید نور تفصیل راکړي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي فرمان وزیر مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سویلي وزیرستان لوور ضلع پولیسو د غورزنګ ضلع مشر شهزاد وزیر په ترهګرۍ مقدمه کې گرفتار کړای دی. فرمان وزیر په دغه براکښې ویایي
شهزاد وزیر باندې د مختلفې تڼې خو خاص د جنوبي وزیرستان وانا سیټي تڼا چې کیما دو او د اعظم ورسک تڼا میکسیمم اف آی آر دغه دي. نو اکیس اف آی آر اول پته باندې وی بیا دوشتام اف آی آر چې کیم د اغا د اعظم ورسک د تڼې اس ایچ او لګولای د اغا 780 د پټر اسماعیل خان کې د ای ټی سی کوډ پینځم پېښیته چې دای ویره غنو اغا او بری ضماناتي هم پسې کینسل کده د ډی خان ای ټی سی کوډ نه ډی خان پولیس ونی او اغا پولیس بیا ټانک پولیس ته حواله کړ. د ټانک پولیس بیا د وزیرستان پولیس ته حواله کړ. بیا دای په 5 دن جوډیشل ریمانډ باندې و یل ټای په مختلف تونه باندې و ګرځو پاغه نورسته دای بیا کوټ په پېښو. نو هغه کوټ نه د ډیر اسماعیل خان سنټرل جیل ته ولوجو. هغه نورسته ډی سی لوور وزیرستان هغه په باندې 3 ایم پی او لګاولا.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان لوور ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان سره د شهزاد وزیر درې ایم پی او کښې د گرفتاري په باره کښې تماس ونیولې. هغوی په ځواب کښې وویل
هر ټایم لائن آرڈر مسالہ جوړه یا مخکروزو کې د ان سی پی وېکلز مسالہ جوړه شو و. هغه کوم ډېر ډېر اکټیو و. بیا دلته هم جرګه کوم ډېر نیگیټیو طرف ته روانو. خدا نور پولیټیکل خلک چې دي نو دوی هغه سیس پازیټیو طرف ته بوتلو. نو هر ټایم کې د دې اکټیویټیز چې دي نو هغه د پبلک د غسر خلاف سي. نو لحاظ دا درې ایم پی او مونږ شو کړه. دا د خلاف نور 26 اف آی آر نور دي.
د شهزاد وزیر وکیل عبدالرحمن ویایی چې زرو په های کورټ کې په شهزاد وزیر درج مقدمه کې وو د ضمانت کاغذ جمع کوي.
شهزاد پنځه د شیشې مخاطب دی او خارجه شو چې ونې دی په لګه دلی وخت ګرځي ولا دوه د زمر سکتونا کې په لګه ولې دوه اس ایچ او الیګیشن دا لګه ولې دی په چې د مشتلو سره او چې د باور دی کوي انتشار په لاو او د نور چې کوم باقي اف آی آر دی د خټول د الیګیشن دی چې بغاوت یې کړی دی د 123 133 پنځم سیکشن اپلا ټول پتہ تا لگا دلی دی نو کومل دی چې پتہ باندې 3 ایم پی او لگا ولې دوم پتہ باندې ټوټل تقریبا 24 مقدمه وي. هغه کې 7-8 کې بیل شوی دی لوړ دی په 16 ایف آی آر کې فلال نه دی شوی او دا 780 ته 3 ایم پی او ته په دام بیل اپلیکیشن باندې ورکړې دي لا سبمیټ کوي او بیا پر پر طریقه سره پېښور های کورټ بنچ کې اندای وسی او راته د بیل اپلیکیشن لګي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مرکزی کور کمیټي ممبر فرمان وزیر د سویلي وزیرستان پولیسو او ډیپټي کمشنر له طرفه په شهزاد وزیر لګولې شوې الزامینه ردوي او مشال ریډیو ته یې ویلي دي چې د غورزنګ غړي مبارزه و تر هغې وخت پورې راونوي چې تر څومره پورې د پاکستان ریاست پښتنو ته خپل آئینی حقوق ورکړي نه وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼا اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان فوج ته د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. د جولای په 13مه پاډیاله زندان کې هغه خبر اعلان ته وویل چې د فوج سره خبرو اترو ته چمتو دی. نوموړي وویل چې د خپل ګوند نیول شو غړو د راخوشي کولو غوښتنه کوي. بلخوا د واکدار ګوند مسلم لیگ نون یو غړي په قومي اسمبلی کې د انتخاباتو په قانون کې د بدلون قانوني مسوده وړاندې کړې ده چې په منظوري دو سره په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف د غړو شمیر کمیدی شي او د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره د ځانګړو څوکیو څخه به برخه پاتې کېدی شي. تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکړي.
د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پوسټ د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. په 13مه جولای په اډیاله زندان کې چرته چې هغه بندي دی، عمران خان خبر اعلان ته وویل چې هغه چمتو دی چې د پوسټ سره خبرې اترې وکړي. اپوست په کار دسته خاص سره د خبرو تر د پر خپل استازي وټاکي. خغه ول چې د خبرو تر نوړاندې باید د خغه د ګوند نیول شوی غړي را خوشي شي او د خغه په وینا په انتخاباتو کې د دوی د ګوند غلا شوی رای بیرته دوی ته ورکړل شي. اوس د عمران خان د خبرو په اړه کوم خبرګون نه ښکاره کړي. خو د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارر د عمران خان وړاندیز یو سازش بللی دی. عمران خان د تیر یو کال راسې په زندان کې دی. عدالتونو هغه ته په بیلابیلو مقدمو کې ورکړل شوې سزاګانې ختمې کړې دي، خو پولیسو په نورو مقدمو کې زنداني کړې دی. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تازه نگار افتخار مشوانی مشال رادیو ته وویل چې د بهر نړۍ نه د عمران خان په حق کې غږونه پورته کیږي او هغه پوهیږي چې حکومت او پوز د فشار لاندې دي، نو ځکه یې پوز ته د خبرو اترو وړاندیز وکړو.
اصل صورتحال دا دی چې اسټابلیشمنت یا حکومت هغه ډېر زیات انډر پریشر دی او پی ٹی آئی ته چې کوم دی هغه عدالتونو طرف نه خویته آلریډي ریلیف ملاویږي. نو خیال داسې دی چې نومبر دسمبر پورې چې کوم دی یا نوې انتخابات چې کوم دی هغه اناؤنس شي او یا چې کوم دی ان هاوس تبدیلیا دی پاره چې کوم دی هغه لاره همواره شي. نو مطلب کې چینج به ضرور راځي، لیکن دا چینج چې کوم دی کنه زما نه دی خیال چې دا د مذاکراتو په صورت کې راشي او که مذاکرات کیږي نو هغه کې به هم پی ٹی آئی چکم دے اغبا اپر ہینڈی.
عمران خان دا هم ویلی چې د حکومت سره خبره ترې ځکه نه کوي چې حکومت بے واک دی. خو په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان وایي چې پوز به د عمران خان وړاندیز ته مثبت ځواب ونه وایي او عمران خان په خپل هم په دې پوهیږي. د دوی پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل،
اصل کې د دې ملک المیوم دغه د کنه چې کم پولیټیشن کم شی کوېسچن کوي په چا باندې سوالیه نشان پریدي او داغه سپورټران په اخر کې جوړ شوی دي. تاسو ګوري تاریخ گواه دی چې کلم پاکستان کې سم مسله راغله دا هم دغه پولیټیشن یا عدلیه سپورټ کړی دی یا آرمی سپورټ کړی دی، که نواز شریف دی که زرداری دی که ایون عمران خان دی، دا چا باجوال ایکسټنشن ورکړو. خود عمران خان دا خبره دا د دې معنی هم دغه نه دی چې کم کانټیکټ کې خبره کړی دا هغه اسې ایز ا ټیسټ کیس ګوري چې آرمی په دې
بلخوا د وقدار ګوند مسلم لیگ نون یو غړي بلال اظهر کې یعنی په قومي اسمبلی کې د انتخاباتو په قانون کې بدلون لپاره یو بل وړاندې کړی دی. د بل تر مخه د پارلیمان آزاد غړي د درې ورځو تیردو نه پس په کوم ګوند کې د ګډون اعلان نشي کولی او د یو ګوند غړي هم بل ګوند ته نشي تللی. دغه شان د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره په پارلیمان کې ځانګړې شوې څوکۍ به صرف هغو ګوندونو ته ورکول کیږي چې د دې لپاره د وړاندې نه خپل کاندیدانو نومونه الیکشن کمیشن اف پاکستان ته ورکړي وي. د یادونه وړ ده چې تحریک انصاف غړو په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه، خو د ځانګړو څوکیو ترلاسه کولو دپاره وروستو پسوني اتحاد کونسل کې شامل شول. په 12مه جولای سپریم کورټ په خپله یو پریکړه کې حکم وکړ چې تحریک انصاف ته باید ځانګړې څوکۍ ورکړل شي او په قومي اسمبلی کې غړي باید په 15 ورځو کې الیکشن کمیشن ته حلفنامې وسپاري. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه نگار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې په قومي اسمبلی کې دغه ترمیمي بیل وړاندې کول دا په ډاګه کوي چې حکومت د سپریم کورټ سره مخامخ د جنګېدو پریکړه کړې ده.
اس قسم کی اگر یہ کنفرنٹیشن پہ حکومت جاتی ہے تو یہ بڑی ایک انوائز قسم کی موو ہوگی. ملک آلریڈی اس وقت کرائسس میں, آپ کو معلوم ہے جماعت اسلامی
حکومت کدا سے جگڑے تو وردان کی نندہ بڑے رسدہ توب کار ہوئی پا ملک کی بحران دے جو متسلمی دلتا پرلت کے نولے دے پا بلوچستان کے سر آوان دی پا خیبر پختونخوا کے لاترگرے نوے سپر آگلے دا دا اقتصاد چکم حالت تے ہا ہم پا ڈاکا دے پا دا سے سخت حالات کے حکومت دا قانون جوڑول غواری دا مشورہ چچا ہم ورکڑے دا خاقا دا حکومت دوست نہ دے کا سیاسی بحران پزائے پریگدو خود معاشی بحران ختمولو دا پر ہم سیاسی استحکام ضروری دے
سٹیبلیٹی ہے اس کے لیے بھی ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلیٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے.
پدی بل کے دا ہم ویل شوی رچ سپریم کورٹ پر شمول یو عدالت ہم دا نشی لغوا کولے دا تحریک انصاف غړو ویل رچ دوی بردی بل مخالفت کوي. خو په اسلام آباد کې دا ایسوسییټډ پریس اف پاکستان سینئر رپورټر او تازه نگار تارق عزیز مشال ریڈیو ته ویل چې حکومت په پارلیمان کې اکثریت لري او کو غړي نو دا بل منظورول شي.
دا بل قائمہ کمیٹے تلاڑو آگے کی دا حکومت ارکان ہم پائے کہ دا اپوزیشن ارکان میں پدے بہت سب باس کے امکان دا دے چاہے منظوری کی منظور بشی اور کو قومی سمنے کے دا ٹیبل شو دا وہ منظور ہم شیزے کہ حکومت سر خواہ اکثریت شتا دے دا دے کم اثرات یو کم سلویخ کسان خودی ہو کنسیڈر کری ہو دا تحریک انصاف خدا یو سلویخ کسان و مستقبل چدے نو دا آگے پاوالا سبا پدیو مانے فرق پریوزی زکا جاگا با بیام دا سنی اتحاد کونسل پنم مانی بھی کہ فرض کدا ایک منظور شو تحریک انصاف ازادی سٹرکچر با لازمی خبر جا با کم وی.
تحریک انصاف د زنګړو سوکوی د پر د خپل کاندیدانو نمونه هم الیکشن کمیشن ته سپارلې دي او په ډاګه کړی نه دي. کدا بل منظور شونه تحریک انصاف په پارلیمان کې د خزینه او مذهبي اقلیتونو د پر زنګړو سوکوی نه به برخې شي. راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو, د سهار له نهو د مخم تر وو بجو, د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرسا, لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس, دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو, د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو, د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اور دن کو سر ذکر میں دا چرته چې د جولای په سلو رښتما پیل شوی د شیګانو سنیانو ترمنز جګړه پای تر رسیدلې دا په دغه اړه باندې جرګیم شوی و. د جرګین رستو دزبندی شوی دا او تنظیمي چارواکي وایي چې حالت په قابو کې دي. خوځي خلک وایي چې تګ را تګ لارې وسوم تړلې پرتې دي او په انټرنیټ باندې بندیزونه لګول شوی دي. بلخوا تنظیمي چارواکي وایي چې د جرګې د لارې هڅې روانې کړې دي او کوشش کی چې امنیت پزے کی او ټوله لارې پرانیزي. تفصیل طارق اورغزی راکی.
د کورمې مدني فعالانو او ځای خلکو غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې تر جګړې وروسته بنشوي تک راتک لارې دي زرت زر خلاصې کړې شي. د پړچینار یو مدني فعال امیر خان مشال لډیو ته د چرشنبې پورز ویلي کڅو هم جګړه و درول شوې خو لارې لا هم بند پرتې دي چې نه عام ولس په تک راتک کې تنظمن دي.
اوس کلوشی تور مسافرین پہ خبر کی تقریبا 4000 پورے خالق دلتا باندھی آگا التا نشیت لائے آندھ سے پشارے کے یا نور علاقوں کے خالق باندھی آگے دس طرف نشیرت لائے سر گور وکی نہ پکور دی تو باندھی آخ پل کردور دو آتوں کی
پا بشرو کے پر چلو رشتم جولائی دا مدگی کے لیے اور مالی خیلو ترمین دزما کے پسر شروع شوی جگڑا ترشپگو رزے دوام مندلے وہ پسیما کے ہگا جگڑا یوشمیر علاقوں تا ترغز دلو پاس فرقائی زبان خپل کڑے وا پ جگڑا کے د صحت محکمه پولیسو او مقامی خلکو تر مخه لدواړو خواو نه څلوېختنان مړه او تر یو سل اویاو زیات زخمیان شوی دي. د مړو شمیره تر هغه زیاته شوه چې زخمیانو په هسپتال کې سا ورکړل. په سیمه کې لږ تر لږه درې کسان داسې دي چې د جګړې پر وخت بې ترګه شوي او هغوی لا هم خپلو کورنیو ته نه دي ملاو شوي. جګړه تر ودرولو پس د سیمې بازارونه خلاص شوي خو هغلته لارې بندې پراتې دي او پر موبایل انټرنیټ بندیز هم نه دی اوچت شوی. کڅو هم د چهارشنبه پرس په کنوایانو کې خلک بوتلل شول خو د لکمن خیلو عدنان حیدر مشال رادیو ته وای پر هغې د دوی تګ را تک ستونزه نه حل کیږي.
که مو سوچ وکړو کنوای د روډ
یو پراپر حل نه دی پکار دی چې دا روډ مکمل د کولو شي او دې حفاظت دا حکومت وکړي. کنوای کې ډېر زیات مسلې رچي خلکو ته تکلیف وي، چېرته یو بیمار چې هغه کورمې نه یو نیمې ګنټې کې یا دوو ګنټو کې وځي، نو هغه بیمار به کنوای کې تقریبا دوې نیمې درو ګنټو کې وځي، نو دین هم خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی.
بلخوا په دغه اړه د ضلع انتظامی دریز مخې ته نه دی راغلی. البته د سیمې پولیسو مشر نثار احمد رسنیو ته پر 9 جولای ویلي وو په سیمه کې چې کله امنیت پر ځای کړی شي نو لارې به خلاصې شي. نثار احمد دا هم ویلي وو موبایل انټرنیټ په دغه بند کړی چې په ټولنیزو رسنیو د یو بل مقدساتو توهین په کېدلو د سیمې امنیت ته ورنه نقصان رسیدلو. د دې ترڅنګ سرکاري جرګې هڅې روانې کړي چې له سیمې دواړو فریقینو دا ضمانت واخلي چې تګ را تګ لارې به په هر چا کولو وي او څوک به په خپلو سیمو کې خپل مخالف ته څه نه وایي. د جرګې یو مشر حاجي نورجاف علي پر 1 جولای مشال لوډیو ته ویلي د چهارشنبه پر ورځ په پڼچنار کې د شیګانو مشرانو سره کېناستل او غواړي چې له دغه بل فریق هم د ضمانت پابند کړي.
اپر کور میں نہ وقت نو سبا با حکومت تا مو سختی سے لی دی تا سب روڈ صحیح منو سے پازاد کو باقی روڈ بخلاص ہوئی اور مو طرف جرگی تا رام رب سے پابندی و بہنا لگی گی خو سادی سے خبر مکمل سی بات کی
پکور ما کی یو کالوان دے شی سنما شرانو پخپلو کی یو داسی معاہدہ کړي چې دواړه به په یو بل لارې کولو ساتي او کچرته نخوخه په خرمسته شي نو په شخصي او کامی کچه به سوک چاته سنه وای او کچا قانون په لاس کې واخستلو نو 12 کروڑ روپے جرمانه به ورنه اخستل شي. په معاہدہ کې دي چې حکومت لارې خلاصولو قانون مطابق کاروایی کولو او ضمانت پر ماتیدلو له مجرم فریقا جرمانه اخستلو ذمہوار ده. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اردوونکو سرزو افغانستان پکتیا ته چرته چې د جانیخیلو ولسوالۍ اوسیدونکي غوښتنه کوي چې تر سمکنیو ولسوالۍ پورې د دوی د سیمې غځېدلې سړک جوړ شي. د دې په وینا د یاد سړک جوړېدل په تیر جمهوري حکومت کې منظور شوي وو خو کار یې تر اوسه پاتې دی. د جانیخیلو اوسیدونکو زیاته کړې ده چې د مرکزي سړک نشتون د دوی ژوند له دوامداره ستونزو سره مخامخ کړی دی. بل لوري ته په پکتیا کې طالب چارواکي وایي چې په دغه اړه باندې هلې ځلې کوي. معلومات نجیب الله الوخیل راکوي.
د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ څخه تر جانیخیلو پورې سړک شاوخوا 40 کیلومتره دی، خو د خرابوالي له کبله د دواړو ولسوالیو ترمنځ د موټرو تګ راتګ شاوخوا 1.5 ساعت وخت نیسي. که څه هم په دې لاره کله ناکله ځینو مواسو یا پخپله ځایي خلکو بجري یا جغل اچولی او د لنډ مهال لپاره یې پکې لوړې ژورې ورکې کړي، خو د واورو او بارانونو پر مهال بار وړونکو او عادي موټرو بیا پکې له پخوا ډېرې لوړې ژورې جوړې کړي دي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکي احسان الله مشال راډیو ته وویل:
دومره به درته ووایم چې داسې کورنۍ مشکل یا کورنۍ هغه چې کومې دي مریضۍ، موږ هیڅکله په یو وخت کې نه در سولي. هغه کله په لار کې هغه مشکل ته جوړ شي او یا کلینیک چې ورسوي هم ډېر په مشکل ورسوو. دلته نوې کلینیک دلته هغه نه جوړېږي، خو په شهر نه وته وړو.
د جانیخیل او سمکنوي سړک د خرابوالي په اړه ځایي اوسیدونکي بې توپیر نه دي پاتې شوي، خو تر دې وخته د دوی هڅو او پرلپسې غوښتنو کومه څرګنده پایله نه ده ورکړې. د پکتیا یو بل اوسیدونکی عجب نور وایي:
موږ غوښتنه تر کو او د پرګدوینه چې موږ دا سړک چې څو موږ ته تر جانخیلو پر پښو نه وي غاټ نو پوسو ته پروت دی. غاټه متکادو دوی ولسوالۍ دي او غرول یاري دي توینه دي خړونه دي.
د پکتیا ټولې سیمې په ځانګړې ډول د جانخیلو او سمکنوي ترمنځ لارې چې عموما د غرونو او غونډیو په ډډه کې پرتې دي، په اوږدو کې ګڼو ځایونو کې خړونه شته چې هغه بیا په باراني موسمونو کې د دوی ستونزې نورې هم ډېروي. د یاد سیمې یو اوسیدونکي خان محمد وویل:
او دا خو یقینا تقریبا زر دوله سوا کورا کورونه دي چې دا اشد ضرورت لري دونګدار بده چې موږ سره په دې کې پر همکاري وشي.
بل لوري ته ځایي مسؤلین لوی لارې او په اوږدو کې پلونه د خلکو له اساسي اړتیاو بولي او وایي ورو ورو د ټولو سړکونو جوړېدل په پام کې دي. د ولایت معاون انعام الله صلاح الدین وویل
پرای سړکونه او لري اطرافو ته چې کوم سړکونه روان دي هغو باندې جغل اندازې سي ځاځیاریوب سړک ده، پټنډې پټان کې د قیمتي ده، د نری بند لار ده، دغه اوس تر جریان لاندې دي، کار پرې روان ده، نور تم انشاءالله اراده لرو.
په تیرو دوه لسیزو کې د لوی پکتیا ډیری ولسوالۍ ته لارې پخې شوې وې، خو د جانخیرو په شان د جګړو د ډیرو زیانمنو ولسوالیو عمومي لارې او سړکونه له جوړولو پاتې دي. یاد دې وي د نویو اساسي سړکونو د اړتیا سربیره په تیر کې جوړ شوي ډیری سړکونه هم اساسي ترمیم او ساتنې ته اړتیا لري.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.